په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپهدرې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپهدره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلی څیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکي د اور د وژلو هڅه کوي. په یوه سیمه کې اور مړ کړی خو د چپهدرې په ولسوالۍ په دیګل سیمه کې په دوهم ځای کې اور تر اوسه پورې نه دی مړ شوی او خلک هڅه کوي چې هغه مړ کړي. له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبره ورکړې وه. د سیمه ییزو چارواکو په خبره اوس مړ شوی دی خو د پارون څنګلوري درکې په یو بل ځای کې اور لګېدلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې ترسره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاورې یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي
د جنگونو تنگ یو د مونږ په خاوره ته نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي څه سټیج سیستم نه جوړوي. مونږ ته دا ښکاری چې دا معاهده دغه اشی په اخر کې د یو نوی جنگ سبب ګرځي.
کابل ته له پاکستان د اتللي جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي اس سیف پرون وویل د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند سلا شوې ده. په پاکستان کې د دیارلس لکه افغان راجستر شو کډوالو د تاییدې پروسه بشپړه شو. دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایس سی آر په همکارۍ ترسره کړ. په دې تړاو په پاکستان کې د یو این ایس سی آر استازولۍ په یوه اعلامیه کې پرون ویلي چې له لسو کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه وو ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري زیاته کړې چې د افغان ثبت شو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته التیاو د خپو هاوی په هدف تر سره شو. تر نږدې یو میلیون افغان کډوالو ته هم د کډوالۍ د زیره کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې چې شاوخوا یو کال نور وخت لري. افغانستان کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوې ته 200 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د زیمبابوې په کوربتو په هراري سټډیوم کې روانه ده. افغان ټیم د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 50 اوورونو کې 200 منډې ترسره کړې. په دې منځ کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی اته اتیاد رحمت شاه څلور نوي او په پای کې د راشد خان 9 چټکې منډې د یادولو دي. دا د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ سوپر لیگ د دریو لوبو د سیریز اولنۍ سیالي ده. د ناتو سرمنشي یان سلطان برګوي د فنلند له صدر اعظم سره یې کتلي او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی خبرې کړې دي. سلطان برګ چې روانونه له واشنگتن څخه کتنه ترسره کړې پرون جمعه په یو ټویټ کې ویلي چې د فنلند له صدر اعظم سانا مارین سره یې په واشنگتن کې کتلي او سره یې د هغو اندېښنو په اړه چې ترکیه یې لري خبرې کړې دي چې ورته ځواب وویل شي. دغه راز د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په ناتو تړون کې شمالي اروپا د دغو دواړو هیوادونو له غړیتوب سره په دې خاطر مخالف دی چې دواړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د اردوغان اشاره د یمن کړی شوي د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسي دفاع کرد ملیشو ته وه. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې مو د اف ام بسل اشاره 15 په صافه او وزي اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلې اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې او د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګل کې دوه ځایه اور لګېدلې چې یو ځای کنټرول شوی او د بل د وژلو هڅې روانې دي.
لوی خوړ ورته وایي هغې کې اور چې دی لاوسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د علتونو او د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژویو د اغېز په اړه مو د کرنې او چاپېریالي مسایلو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
کله چې باران ونشي وچکالي نو په ځمکه باندې پراته د بوټو پاتې شوني د ونو مندان حتی هغه واښه دغه ټول شیان دې ته اماده یي چې ډېر زر وسوځېږي.
په افغانستان کې د داعش او القاعده په څېر د ترهګرو ډلو فعالیتونو ته د نړیوالو د اندېښنو په باب مو د یوه څېړنیز مرکز له مشر سره مرکه کړې.
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
د طالبانو او القاعده ترمنځ ځړې کې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړي وي چې نن هم قوي دي.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیزې خبرونه هم مهیروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د کونل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ ځنګلونو کې اور لګېدلی. د دوی په وینا په یوه سیمه کې لګېدلی اور مړ شوی او د بل د لوړې خوړ په سیمه کې د اور د مړ کېدو هڅې روانې دي. په عین حال کې د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور لمبې په هغه ځای کې چې تر لسو ورځو پورې پکې اور بل و مړ شوی. خو دغه راز چارواکو ویلي چې پارون ته نږدې د درې په یو بل ځنګل کې هم اور لګېدلی دی او د مړ کېدو هڅې روانې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان طبیعي شتمني د اور په لمبو کې لا د نورستان پر ځنګلونو د لګېدلي اور لمبې سړې نه دي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په دوو سیمو کې ځنګل اور اخیستی. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل لومړی ځل اور وړ مورز د دیګل په سیمه کې ولګېد، خو د سیمې خلکو یې د پراخېدو مخه ونیول او خاموش یې کړ. ښاغلی حنیف زیاتوي دویمه اور لګېدنه د لوی خوړ په سیمه کې شوې او اوس هم اور بلېږي.
هغې کې اور چې دی لا اوس هم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او دغه کې مړ کړي.
خو ښاغلی حنیف ونه ویل چې اور د ځنګل څومره ساحه سیزلی او که یې مخه ونیول شي د څومره سیمې د سوځېدو ګواښ شته. دا هم روښانه نه ده چې د دې اور لمن له نورستانه راغځېدلی او کبل کوم لامل لري. خو له تېرو نږدې لسو ورځو راهیسې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نخترو او ځنغوزیو ډک ځنګلونه د اور سرو لمبو وسېزل. سیمه کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته نن وویل که څه هم اوس مهال اور مړ شوی، خو د سکروټو او تودوخې له امله یې د بیا لګېدو احتمال او ګواښ ډېر دی. د سیمې یو اوسیدونکي صاحب خان همدرد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اور د مهار لپاره ډېر شمېر شنې ونې وهل شوي څو د پراخېدو مخه یې ونیول شي.
خو دلته سکروټې لا هم شته دي، خطرات لا هم موجود دي، احتمال د دې شته ده چې بیا سرایت وکړي. ولې اوس لپاره هغه کم سرعت چې وو هغه کنټرول شوی دی.
هغه تصویرونه چې د سپوږمکۍ له لارې اخیستل شوي ښیي چې د نورستان د نورګرام د ځنګله یوه ډېره برخه سوځېدلې. د نورستان په ځنګلونو کې له تېرو نهو ورځو راهیسې اور بلو، خو طالب چارواکو ایله تېره ورځ له چین د دې اور د کابو کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. ځایي چارواکو دا خبرداری هم ورکړی و که د نورګرام د نخترو او ځنغوزیو له ونو په ډک ځنګل کې لګېدلی اور مړ نه شي د کونړ او لغمان ځنګلونه به هم وسېزي.
سمیز خبریال هم را سره د تلیفون پلی کده کراته وی چه ده کنال ده چپی ولسو والی ده ده گل داری پا زنگلکی هاگه لگی دلی اور چه مخی لگی دلی و آیا کابوشوی یا کوو سنبال ده؟
من نوری صاحب دغه اور چې د موږ څو شی به وران دي د کونړ چارواکو سره او د اطلاعات کلتور سرپرست رئیس مولوی صاحب نجیب الله حنیف سره خبرې وکړې. هغه و چې اور په بشپړ ډول کنټرول شوی دی او خلک اوس هم لګې دي چې مړی کې بالکل په بشپړ ډول باندې کنټرول شوی. نور زین ته د سرایت او خورېدو نه وتلی دی. همدارنګه د نورستان چارواکي وایي چې په شام دره کې چې کوم اور لګېدلی و هغه هم کنټرول شوی دی، خو لکه مخکې چې خبرونو کې وویلی شو هغه سکروټې پاتې دي او کومو د ونو ډډونه چې سوځېدلي دي هغې کې اور پاتې دی. او اوس چې ما کوم خبرې وکړې مولوي سمیع الحق هغه بیان سره د نورستان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس دی طالبانو، هغه وی چې هلته دیرش کسان موظف شوي دي د سیمې اوسیدونکي تر څو اور نور سیمې ته خور نشي او بیا تازه نشي. دا غي د مړ کولو او د کنټرول کولو د پاره وی هلته خلک ناشتي. او همدارنګه چې نن بیګا کومور په پارون سره نږدې کانتیوا ساحه کې لګېدلې ده، دا غي د وجلو او کنټرول کول د پاره هم خلک تللی دي لګې دي ولسی ولساو. همدارنګ هلته طالبان تر اوسه پورې لا کوم خبر نه دی راغلی، خو د سیول کې چې ولا نه دی کنټرول شوی.
کاوریدونکو ته وایي چې د سیمې خلک دغه ور په څه ډول مړکوي، له کوم امکاناتو څخه په استفاده
دا ډیره خو پوښتنه ده. دا خلک د سیدی چې په نورستان او کونړ کې دلته چې کوم ځای کې اور لګېدلی او د هغې شاوخوانه جرونه وباسي، لختي کندې وباسي تر څو دا سکروټې او په هغې کې ولېږي او دا بل ځای ته لاړې نه شي. بل هغه ونې څانګې چې دي هغه وهل کېږي چې کمې وي اور اخستې هغه هلته لاندې غورځي. همدارنګه د اوبو وړل خو مشکل دي، ځکه پاس غرونو کې دی که د اوبو کم دغه وشي هغه غم رسی ورته او بل خاوري پی وره چی کمی ونی چی و دغه اور اخست وهی د منځه وړي. نو دغه طریقې دی، بل طریقه نشته. او مهمه دغه ده چې که هوایی ځواکونو نه استفاده وشي چرته نور ملکونو غوندي، نو دا اورونه به ډېر زر مړه کېدلې.
مننه کور ودان د نورستان او کونړ د ځنګلونو کې د لګېدلي اور په موضوع کې به هم تمکیږو. دا چې په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه به د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژوو څه اغېز وکړي، په دې اړه مې نن مخکې د کرنې او چاپېریالي مسایلو له یوه پور میرویس خوګانی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې په نورستان کې لګېدلي اور ولې دومره دوام وکړ او د مړه کېدو هڅو یې ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
معمولا په ځنګلونو کې اور لګېدنه یا په ځنګلونو کې د اور لګېدلو دوام د څو مختلف فکټورونو پورې اړه لري. یو اساسي علت یا فکټور دا دی چې بادونه ډېر تیز دي او معمولا مونږ او تاسو یو تاریخي دغه هم لرو چې جوزا بادونه ورته وایو، چې د جوزا میاشت بادونه ډېر زیات تیز دي او د باد په وسیله باندې بادونه ډېر زر کولی شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته. تاسو یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي، هلته هم اور راغلی. حتی په ځینو مواردو کې همدغسې بادونه د یو ملک نه بل ملک ته هم کولی شي اور انتقال کړي، چې دا ډېره زیاته د خواشینۍ خبره ده. او باد هم د الله تعالی یو غضب دی چې هغه رانازل شوی وي او دا اورونه د یو ځای نه بل ځای ته دا انتقالوي. او بله اساسي موضوع د اور انتقال د یو ځای نه بل دغه وچکالي ده. تاسو ولیدل چې په راتلونکي یوه میاشت کې تر اوسه پورې هیڅ باران نه دی شوی او کله چې باران ونشي وچکالي نو په ځمکه باندې پراته د بوټو پاتې شوني، د ونو مندان، حتی هغه واښه، دغه ټول شیان دې ته اماده یي چې ډېر زر وسوځېږي. نو یو علت دا هم دی چې باران نشته، د ځمکه وچه ده، نو اور په ډېر چټکۍ سره د یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقالي.
بله، افغانستان که څه هم لکه د نورې نړۍ په څېر لکه د کالیفورنیا کې چې په ځنګلونو کې ډېر اور لګېږي، د هوا له لارې د ټانکرونو، د هلیکپټرو یا نورو وسایلو له لارې د اور وژلو هڅې کېږي، اور هم په غرنیو سیمو کې لګېږي، د اور وژلو لپاره څه امکانات شته؟ ده
معمولا په افغانستان کې د ځنګلونو اور وژنه یا په ځنګلونو کې اور لګېدنه دا ډېره پسینه سابقه نه لري. یعنې داسې اور وژنه تر اوسه په افغانستان کې نه ده رامنځته شوې چې څو میاشتې دوام وکړي او خلک دې ته متوجه کړي چې واقعا دغسې وسایل او د دغسې اسبابو یا د ابزارو ته تدارک وکړي یا دغه شیان ورته والي. پخوا هم د هېواد په ځینو ځنګلونو کې، مثلا د سپین غر په ځنګلونو کې بمباروي شوې وې، اور لګېدلې و. په کونړ کې ځینې ځایونو کې، په نورستان کې، خو هغه معمولا چې دغه محیطي شرایط ورته مساعد نه و، اور به هم د مقاماتو او د چارواکو د سیمې د خلکو په هڅو باندې زر مړ کېدو او هم به یو څه وسایل نه استفاده کېده. خو دا چې اوس زمینه دې ته مساعده ده چې اور ډېر زیات په چټکۍ باندې صورت پیدا کړي، نو متاسفانه چې د اور وژنې وسایل نشته دي او د اور وژنې هغه وسایل چې هغه اطفایي یا هوایي ځواکي په ځینو هېوادونو کې د ډرون تیارو په واسطه باندې، د ځینو هلیکوپټر تیارو په واسطه باندې دا اور وژنه کېږي، هغه دې وسایل لري. خو چون افغانستان بدبختانه چې مونږ ډېر پخوانه وایو چې افغانستان یو غرنی هېواد دی، خو دغه غر ته مونږ ډېره توجه نه ده کړې. یعنې دغه وسایل په تېرو شل کلونو کې هم په میلیاردونو ډالر مصرف شو، اما مونږ د ځنګلونو د اور وژنې دپاره دغسې وسایل چې لازم دي مونږ وانهخېدو. شاید کومه اطفایه وي، شاید کومه اطفایه په کوم ولایت کې ختم شوي، خو دا بسنه نه کوي. نو ښه خبر دا یوه تجربه ده چې اوس چارواکي د امارت اسلامي چارواکي په دې باندې باید فکر وکړي تر څو په راتلونکو کې د اور وژنې وسایل واخلي او دې لپاره فکر وکړي.
بله، کراش دا اغیزو ته د سیمه ایزو خلکو په خبره وورم، د زنغوزیو او نخترو ونو کې لګېدلی دی، دواړه د سیمې د اقتصاد لپاره ډېر مهم دي. په تېره بیا زنغوزیو څخه ډېر حاصل اخیستل کېږي. څه فکر کوئ چې آیا دا به اقتصاد باندې منفي اغیز ولري؟
ډېرې زیاتې منفي اغیز لري. کله چې په ځنګل کې اور بلیږي، یا مونږ او تاسو وینو یا مشاهده کوو یا په رسنیو کې وینو، یعنې تاسو وګورئ چلته وشتمنی سوځي. کله چې وشتمنی سوځي ته باندې اقتصادي منفی اغیز د افغانستان په اقتصاد باندې، د سیمې د خلکو په اقتصاد باندې، صحیح ده. د افغانستان د غرونو نه زیاتره دولت دونه ګټه نه لري، د سیمې خلک ډیره زیاته ګټه لري نسبت دولت ته، بیا هم ډیره زیاته اقتصادي منفی اغیز لري. خپل جنغوزي سوځي، تاسو ګورئ چې په دې ورستیو کې د جنغوزي تجارت د هیوادونو سره په ډېر چټکۍ سره روانو، حتی په دغه روابطو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. د دې وروسته که چېرته مثلا چین ته یا نورو هیوادونو ته جنغوزي سي، هغو به پوښتنه کوي چې یا دا خو د نورستان نه یا دا خو د کونړ نه، دغه خپله دا ځینې منفي اغیزې دي چې جنغوزي په کیفیت باندې کوي. علاوه د دې نه چې د اقتصادي ستونزې رامنځته کوي، بلکې هلته په ژوندیو وحشي حیواناتو په ژو نوي ټوکېدلي بوټي یا ځنګلونه، تاسو ګورئ دا د الله تعالی قدرت دی، په خپله باندې دا ځنګلونه رامنځته کېږي. هلته څوک نشته چې مداخله وکړي بوټي شنه کړي. همدغه جنغوزي چې تلیږي، دغه واړه بوټي چې شنه شوي په دوه درېو کلونو کې، دا بیا د منځه لاړه. هلته د شاتو مچیو دپاره، هلته مثلا مرخیړي، هلته د ځناورو د حیاتي وحش ځیر شکول، کړی شکول، دا ټول هغه مسایل دي چې په ځنګل کې د وژنې په پایله کې رامنځته کېږي.
د کرنې او چاپیریالي مسایلو په میرویس خوګیاڼۍ چې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې د لګېدلي اور دا چې دغه اور څومره اقتصادي او نور زیانونه اړوي، په دې اړه خپل معلومات راسره شریکول.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
په بامیان ولایت کې د بند امیر د والیبال سیالیو اتل ولید یا کولنګ دوه لوبډلې وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د سیالۍ د فولاد مرکز، یکاولنګ دوه، یکاولنګ یو، تالاو برفک، دشتی ساخان مرکز او بند امیر لوبډلو ترمنځ د یوې ورځې لپاره وي چې تېره ورځ پای ته ورسېدي. د دې ریاست په وینا، د دغه سیالیو پایلوبې ته د یکاولنګ دوه او بند امیر لوبډلې فاینل ته ووتې چې یکاولنګ دوه لوبډلې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو اتلولي خپله کړه. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوی. په غزنی ولایت کې د سیدالشهدا لوبډلې د فوټسال رمضان جام سیالیو اتلولي خپله کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالي دوه میاشتې وړاندې د دوه دېرش ټیمونو ترمنځ په غزنی ولایت کې پیل شوې وي. یادو سیالیو پایلوبه تېره ورځ د سیدالشهدا او سلطان محمد لوبډلو ترمنځ وشوه چې لوبه سیدالشهدا لوبډلې دو په یو سره وګټله. په دې سیالیو کې آریا صحت د اخلاقو جام، رحمت الله غوره لوبغاړی، یحیا رجبي غوره ګل وهونکی او موسا غوره ګل ساتونکی ونومول شول. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو لیګ د سیالیو په دوام کې نشپه د مارینو لوبډله له مالت سره لوبه کوي او لوبه هم شپږمې بجې د اروپا په وخت پیلېږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د دې لیګ په تېره شپنۍ لوبو کې هالنډ او اتریش لوبډلو وکولی شول چې د خپلو سیالانو په وړاندې بریا خپلې کړي. د تېرې شپې په لوبو کې د هالنډ لوبډلې فرانسې ته 2-1 ماتې ورکړه او د اتریش لوبډلې بیا کرواشیا ته په ماتې ورکولو سره درې ارزښتناکه نمرې ترلاسه کړې. د اروپا د ملتونو جام لیګ تېره اونۍ په فرانسه کې پیل شوی او ښایي 50 لوبډلې تر شپږو اونیو پورې د یو بل په وړاندې لوبې وکړي.
دغه راز بیا هم په سپورتي لوبو کې تم کې و. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، افغانستان د کرکټ د سوپر لیګ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوې ته د 200 منډو هدف وټاکه. اوس د زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي. یو لوبغاړی سوځېدلی په 5 اوورونو کې 12 منډې کړې دي. دغو لوبو ته زما همکار صفي الله ستانکزي کتنه کړې ده.
افغانستان او زیمبابوې هغه دوه لوبډلې دي چې په لسهاو لوبې کړي او افغان ټیم پکې لاسبری بلل شوی. ځکه د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره او د لوبو پایلو ته په کتو، افغانستان تر اوسه په 15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې له زیمبابوې نه 15 ګټلي او لاس یې بایللي. د دوی وروستۍ لوبې د 2013 کال په فبروري کې وشوې چې هلته هم افغان ټیم بریا خپله کړې وه. سږ کال په جون میاشت کې د کرکټ د سوپر لیګ سیالیو په لړۍ کې سره مخ شوي.
It's a loss. That's all we can say about that. Gurbaz hasn't faced too many balls since his partner Shah came to the crease.
د اوسنۍ لوبو لپاره افغان ټیم ګڼ ځوان لوبغاړي لري. د لومړنۍ ورځنۍ لوبې لپاره د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک لوبیږي. تر لوبو مخکې افغان ټیم په متحده عرب اماراتو کې تمرینونه وکړل او د راشد خان په څیر ځینې لوبغاړي بیا تازه د هند له غوره لیګ یا آی پی ایل ورستانه شوي. د سوپر لیګ سیالۍ چې د 2020 کال له جولای پیل او د 2023 کال تر می دوام کوي پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 12 بشپړ غړي او هالند چې له اسوسییټ یا دویم کټګورۍ ټیمونه دی لوبیږي. په پای کې به د سار 8 ټیمونه چې ډېرې لوبې ګټلي د 2023 کال نړیوال جام ته چې په هند کې به ترسره شي مخامخ ورتلی شي. پاتې دوه ټیمونه به بیا د غوراوي یو بل دور ترسره کوي چې پکې به د دویمې کټګورۍ له ټیمونو سره مخ کیږي. افغانستان تر دې دمه د سوپر لیګ په سیالیو کې له آیرلند، هالند او بنگلادیش سره مخ شوی. آیرلند او هالند یې ګټلي خو په بنگلادیش باندې خپلې لوبې 2-1 بایللي.
دغه راز وړاندې د ازادي راډیو د سپورت په ځانګړې خپرونه کې به په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په باب نور واورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د یو خپلواک بنسټ مشر وایي طالبان لا هم په افغانستان کې له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. د ډیموکراسۍ او د دفاع د ټولنې بنسټګر بل روجو چې په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې وایي د القاعده جنګیالي افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. د افغانستان څخه ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته راپورونه هم ورکړي دي. جکبر احمدي له ښاغلي روجو سره مرکه کړې په ګډبه واورو.
Thank you very much for your time, Mr. Rojo. Let's begin with
the وخت را کولو مننه. شغله روجو راځي چې د ملګرو ملتول ورستی راپور پیل کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې القاعده او طالبان لا هم نږدې اړیکې سره لري او د شبکې د طالبانو له مشره خپل بیعت نه وای کړی. که هم طالبان له القاعده سره خپل ارتباط نه مني، ستاسو تحلیل څه دی؟
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
د طالبان او القاعده ترمنځ اړیکې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړې وې چې نن هم قوي دي. القاعده د طالبانو ترڅنګ د جنگیدو لپاره د بهرنیو افراطي ډلو په تنظیم کې مهم نقش لوبولی. په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې زیات لاسته راوړنې درلودې چې له طالبانو سره مرسته وکړه. د شمال په ستراتیژیکو سیمو کې د شمالي ټلوالي پر پخوانیو سنگرونو ولکا ټینګ کړي. تمه لرم چې دغه اړیکې د طالبانو بیان بدل کړي. دوی القاعده شبکه رات کړې نه ده، یوازې ادعا کړې چې القاعده په افغانستان کې نسته. خو موږ پوهیږو چې دا خبره غلطه ده او امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې ایمن الزواهری کل مخکې په افغانستان کې پناه اخیستې وه او له شک پرته نن هم هورې دی. موږ شاهدان یو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د القاعده رهبران افغانستان ته ورځي. دوی ګډ اهداف لري، په ګډه جنګېدلي. دا هغه اړیکې دي چې د تیرو څه باندې 150 کلونو د وینې تویدنې پر مهال جوړې سیوی او د وخت په تیریدو سره به لا پیاوړی سي. یوازنی دلیل چې طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي دا دی چې دوی هڅه کوي هغه لویدیځوال تیر باسي چې د دوی پیغام ته ځیر دي.
According to the UN report,
د ملګرو ملتو د راپور له مخې ویل شوي چې د القاعده شبکې اصلي رهبري د ایمن الزواهری په لاس کې ده. په مشخص ډول په ختیځ کې له زابل څخه تر کونړ او تر ډیورن کرشي پورې په افغانستان کې به د القاعده شبکې حضور د افغانستان راتلونکي لویدیځ او په مشخص ډول د امریکا متحدو ایالاتونو ته څومره خطرناک وي.
The West, particularly the United States.
Yeah, as far as the location of Al-Qaeda,
د هغو اسنادو له مخې چې څو کلمې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه راټول کړي، د طالبانو تر واکمنې دوه مخکې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د جملې په څلورویشتو هغوی کې دوی جګړه کوله. پر دې بنسټ له شک پرته اوس یې په ټول افغانستان کې حضور پراخ شوی. دوی په جنوب او ختیځ کې ډېر قوي دي. په یاد مو وي چې د امریکا په مرسته ایجاد شوی روزنیز کمپ چې په 2015 کال په کندهار کې فعال و، له هغې ساحې بهر دی چې ملګري ملتونه یې په باب خبرې کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې کې حضور د دوړو لپاره خطرناک دی. اوس چې طالبان پر افغانستان کنټرول لري، القاعده هغه شبکه ده چې هلته خپل ځواک پراخ کړی چې نړۍ ته واقعي ګواښ ګڼل کیږي. موږ ولیدل چې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې القاعده شبکې په افغانستان کې خوندي مرکزونه درلودل او امریکا یې په وړاندې لږ اقدامات وکړل. یوازې یو څو هوایي حملې ورباندې وکړې چې دومره اغیزناکې نه وې، او دا حملې هغه وخت وسوې چې د شمال ائتلاف لا هم د طالبانو په وړاندې جنګېدل. خو اوس د لویدیځ ملاتړي هیوادونه لکه هند لا هم کولی سي د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړي. نن طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري. دا په دې معنی ده چې طالبان کولی سي القاعده ته پناه ورکړي، او دا
کار القاعده ته وخت او ځای پلاس ورکوي چې هلته د بیا منسجم کېدو لپاره له خپلو جنګیالیو سره ولاړ سي، روزنه ترلاسه کړي، رهبري او کسانی وکولی سي، ټوله نړۍ کې د لویدیځ او د لویدیځ د ګټو خلاف حملې تنظیم کړي. نن دا تهدید ډیر لوی ګڼل کیږي. له افغانستان او سیمې د القاعده شبکې د احتمالي تهدید د سپتمبر د 11 تر حملو د مخکې مهال په نسبت ډیر لوی دی.
طالبان چې په دودیز ډول د سپتمبر د 11 د حملو د طرح قربانه وو، د دوحې تړون له مخې دا منلی چې له افغانستان څخه به د لویدیځ پر خلاف د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري او نه پرېږدي دغه ډلې د امریکا او د هغې د متحدانو پر خاوره حمله وکړي. د طالبانو دا ژمنه څومره عملي ده؟
د طالبانو ژمنه کاملا غیر عملي ده، دوی دروغ وایي. طالبانو د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم دا ډول خبرې کړې وې. که تاسو د سپتمبر د 11 کمیسیون راپور وګورئ، ملا عمر او د طالبانو نورو مشرانو د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو ته ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې او اسامه بن لادن ته به اجازه نه ورکوي چې د لویدیځ پر خلاف کومه حمله طرحه کړي. خو موږ په 1998 میلادي کال د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د امریکا پر سفارت به می چاودنه ولیده چې امریکا یوه حمله وبلله. ورپسې د سپتمبر د 11 حمله وسوې. طالبانو دا ډول خبرې د دوحې موافقې تر لاسلیک مخکې هم کړې وې. طالبانو په افغانستان کې د القاعده حضور هیڅ نه مانه. طالبانو ادعا کوله چې پر افغانستان د امریکا تر حمله وروسته القاعده شبکه د دغه هیواد وتلې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د القاعده شبکې زیات مشران په افغانستان کې وژلي. د دوحې تړون له افغانستانه د وتلو تړون وو. طالبانو د امریکا د وتلو او پر افغانستان د ولکې ټینګولو لپاره د اړتیا تر حده هر څه وویل.
As you know that Al-Qaeda is not the only
هغه چې په هیڅ القاعده یوازینی تهدید نه دی. طالبان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه هم د افغانستان په زیاتو برخو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی، خو دې ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. په دغو حملو کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې هزاره اقلیت پناه شوی دی. د داعش خراسان څنګه څومره خطرناک ده؟
داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی. وروستی اټکل چې ما لیدلی دا دی چې د دغو جګړه مارو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او په سیمه کې کوم متحد هم نه لري. د داعش خراسان څنګه غواړي د القاعده، طالبانو یا نورو ډلو په څیر برابر موقف ولري؟ کوم دولت یې ملاتړ نه کوي. طالبان بیا د پاکستان تر څنګ ایران هم لري. د داعش خراسان څنګه کولی سي په محلي سطحه په افغانستان کې حملې وکړي چې افغانان په ځانګړي ډول هزاره وګړي په نښه کړي، ځکه دوی نرم اهداف ګڼل کیږي. طالبانو ډیر کسان بې وسلې کړل، خو د داعش خراسان څنګه هغه حتی نه ده رسېدلی چې لویدیځ ته کوم ګواښ پیش کړي. طالبانو د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي او پر ټولو ولایتونو کنټرول لري. 3 لک زیات وسلوال او زیات مهمات لري. د دولت پر ټولو ارګانونو ولکه لري. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپله بقا ای تمرکز کړي، دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
Against the West. Its goal is to overthrow the Taliban. But you know that ISK has claimed responsibility.
خو تاسو په هیڅ چې د داعش خراسان څنګه د هغې راکټي حمله مسؤلیت ومانه چې پر تاجکستان وشو. د تاجکستان چارواکو هم په دې اړه اندیشته وشو ده. کولی شو ووایي چې دا ډله د سیمې په تیره بیا د تاجکستان لپاره څومره ګواښ ده؟
لکه مخکې چې مې وویل، دا که د افغانستان وګړو ته خطر ګڼل کیږي، ګاونډیو حکومتونو یا هیوادونو ته هم خطر دی چې هغه په مشخص ډول ازبکستان، تاجکستان او پاکستان دی. پر ګاونډیو هیوادونو دا حملې محدودې وي. هو، د داعش ډلې خراسان څنګه له شک پرته په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل کېدی سي؟
د ډیموکراسۍ او د دفاع د ټولنې له بنسټګر او مشر بل روجو سره مرکاوه په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو فعالیتونو ته دی هم اندېښنه لري او وایي چې په افغانستان کې د القاعده او دغه راز د داعش جنګیالي بیا د راټوکېدو په حال کې دي او دغه راز د القاعده جنګیالي هم افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. په همدې سره دا برخه هم دومره وه. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې خو یو ځل بیا پام وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت د چاپې ولسوالۍ د دې ګلدره په ځنګل کې چې دوه ځای اور لګېدلې و اور مړ شوی دی. له بلې خوا د نورستان چارواکو ویلي چې د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګل کې لګېدلې اور مړ شوی خو د دې ولایت مرکز پارون اړوند د کانتیوا په ځنګل کې لګېدلې اور تر اوسه پورې نه دی مړ شوی او د سیمې اوسیدونکي د مړ کېدو هڅه کوي. د سیمه ایزو خلکو په خبره اور د زنغوزیو او نښترونو په ونو کې لګېدلی دی. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې ترسره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاوره یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له جنګونو دوی په تنګ دي. د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې یو ځل بیا د جنگ تیاری نه جوړوي. کابل ته له پاکستانه د تللې جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف پرون وویل اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند صلاح شوې ده. له پاکستانه کابل ته 50 کسیزه تللې جرګه پرون بیرته پاکستان ته ستنه شوه. په پاکستان کې د دیار لکه افغان راجستر شو کډوالو د تاییدې پروسه بشپړه شوه. دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این سی آر په همکارۍ ترسره کړ. په دې تړاو په پاکستان کې د یو این سی آر استازولۍ په یوه اعلامیه کې پرون وویل چې له لسو کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه وو ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری زیاته کړې چې د افغان ثبت شوو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته اړتیاو د خپو هاوی په هدف تر سره شو. نږدې 1,000,000 افغان کډوالو ته هم د کډوالۍ د زیرک کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې چې شاوخوا یو کال نور وخت لري. د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د زیمبابوې په مرکز حراري کې روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې لوبډلې ته د 200 منډو هدف ټاکلی دی. د زیمبابوې ټیم اوس لوبه کوي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی او په اووم اور کې 40 منډې کړې دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د فنلند له صدر اعظم سره یې کتلي او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی خبرې کړې دي. ستولتنبرګ چې روانونه له واشنگتن څخه کتنه ترسره کړې پرون جمعه په یو ټویټ کې ویلي چې د فنلند له صدر اعظم سانا مارین سره یې په واشنگتن کې کتلي او ورسره یې د هغو اندېښنو په اړه چې ترکیې لري خبرې کړي چې ورته ځواب وموندل شي تر څو په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنلیکونو پروسه مخته لاړه شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په ناتو تړون کې د شمالي اروپا د دغو دواړو هیوادونو د غړیتوب سره په دې خاطر مخالف دی چې دواړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د اردوغان اشاره د منع کړی شوی د کردستان کارګرانو ګوند پی کی کی او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسي دفاع کرد ملیشو ته وه. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې خبرونه واوري پام وکړئ د سپورت ځانګړي خبرونه ته.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته ستړي مشي هله د چروغ او جوړ وسی درنو اوریدونکو پر روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 اوریزه او 100 اوریزه سیالي تر سره کیږي د دې سیالي او د غشان دی لوبلړۍ ته د لوبغاړو د ټاکلو په معیارونو بعد کرکټ بورډ لویان سره بشپړه مرکه ولرو د ورځنی ورزش د اندازې پاړه به هم یو لاند مطلب واوري د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزون کې ویلي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي خو په سر کې د تیرونې مهمي ورزشي پیخي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د پراوی د لوبو په لړۍ کې له زیمبابوي سره یو ورځنۍ لوبه پیلوي د دې لوبو قربا زیمبابوي دی او د لوبو د لړۍ به په پلازمینه هراري کې ترسره کیږي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک آزادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکنیو تیاریو پر مټ ښه وځلیږي د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ دوه نورې 500 اوریزې لوبې یوه د دوشنبه او بله د رواني پنجشنبه په ورځ پلان شوې دي همدارس له دې لړۍ وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شلوریزې لوبې هم په پام کې دي افغانستان او زیمبابوي تر اوسه 25 اوریزنۍ یا 50 اوریزې لوبې کړي چې 15 افغانستان او پاتې زیمبابوي ګټلې دي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکی وایي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي د افغانستان فوټبال فدراسیون روزونکی انوش دستګیر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډلې که څه هم د ویتنام پر وړاندې خپله لوبه وبایلله خو بیا هم دا وړتیا لري چې د آسیا ملتونو د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 یې وبایلله له دې ماتې وروسته هم ښاغلی دستګیر پر افغان لوبغاړو ډاډمن دی چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار ومومي ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورځ تر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به یې د لوبې پایله متفاوته وي د افغانستان د فوټبال لوبډله د ویتنام له لوبې وروسته نن د هند په لور وخوځېده چې د آسیا د ملتونو جام ته د لغموندنې په سیالیو کې ګډون وکړي په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپله لومړنۍ لوبه د جون په 8 د هانګکانګ پر وړاندې وکړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې هیواد تر ټولو سترې شل اوریزې سیالۍ شپږیزه سکل د 8 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي د کرکټ بورډ د رسنیو برخې مسؤل عبدالله پاکتیانی ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوي او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړ پیدا کړي ښاغلی پاکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولۍ مراسم به هم د روانې جون میاشتې په 10 نیټه ترسره شي د ښاغلي پاکتیانی د معلوماتو پر بنسټ په شپږیزه لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې سږکال به 8 لوبډلې ولوبېږي چې ټولې 2.5 لوبې به پکې وسي او 20 ورځې به دوام وکړي د شپږیزې کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي او د عبدالغفور رغبت جام بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېده د بوکسینګ فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل ویاس الدین غیاسی نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 20 غوره لوبغاړي چې پایلوبو ته وتلي وو اتلان شول نوموړي زیاته کړه چې دا سیالۍ د یکشنبې په ورځ د 100 لوبغاړو ترمنځ چې عمرونه یې له 100, 120, 200 او 130 کلونو پورې ول په 130 وزني کټګوریو کې د کابل په ورزشي جمنازیوم کې وسوې دا سیالۍ د ارواښاد عبدالغفور رغبت د بوکسرانو ټولنې او د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون په همکارۍ ترسره شوې
زموږه آزادي راډیو ناوړه لکه وړاندې مو چې واوریدل درنو اوریدونکو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ د 50 او 100 اورونو سیالیو لوبلړۍ پیلېږي ویل کېږي چې د پاکستان تیز توپ اچونکي عمر ګل هم په دې سفر کې له افغان لوبډلې سره د توپ اچونې د روزونکي په توګه یو ځای شوی په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 اوریزې او درې نړیوالې 100 اوریزې لوبې ترسره کوي په همدې مخه افغان کرکټ ملي لوبډلې له کابله د زیمبابوې په لوري سفر وکړ چې دغه لوبې به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د جون تر 14 نیټې به دوام وکړي
هوتک صاحب دا سیالۍ د افغانستان لپاره څومره مهمې دي آیا راتلونکي نړیوال جام ته د وتلو په سیالیو کوم مثبت اثر لري
دغه سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه چې د 500 اوریزو لوبې چې دي د او ډی آی سپر لیګ سیالیو پورې اړه لري او د اوډیا سپر لیگ سیالۍ څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. افغانستان تر اوسه په اوډیا سپر لیگ سیالیو کې 9 لوبې ترسره کړې دي چې په 9 کې 1 لوبې ګټلې دي او په ښه مقام 15 مقام کې ځای لري تر اوسه، او تمه ده چې انشاءالله د زیمبابوې پر وړاندې سیالیو کې هم ښه نتیجه ولري تر څو د سیالیو په جدول کې نور هم پورته ولاړ شي.
لدی وړاندې افغان لوبډلې دغه سیالیو لپاره څومره ترتیبات نیولي؟
د سفر وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته په متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ ترسره کړ چې په هغه تمریناتي کیمپ کې ورسره د روزنې په برخه کې یونس خان او عمر ګل هم شامل ول. دوی ورته روزنه ورکړله، لوبغاړو په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل چې ډېر څه زده کړي ول او له ښه چمتووالي سره دغه سیالیو دپاره آماده دي. همداراز ورته ویلی شم چې له هغې وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان کپ سیالۍ ملي لوبغاړو لپاره ترسره شوې چې دغه سیالیو مخه هم همدغه نړیوالو 500 لوبو لپاره د لوبغاړو چمتووالی و. لوبغاړي بشپړ چمتو دي، ښه چمتووالي سره یې زیمبابوې ته سفر کړی دی. او د دې سره څنګ کې درته ویلی شم چې د سیالۍ وړاندې افغان کرکټ ملي لوبغاړي زیمبابوې ته واستول شول تر څو شاوخوا یوه اونۍ په زیمبابوې کې خپل تمرینات ترسره کړي.
ویل کېږي چې د پاکستان پخوانی تیز توپ اچوونکی عمر ګل د بالینګ په برخه کې د دې سیالیو لپاره روزونکی ټاکل شوی. آیا رښتیا ده؟ که رښتیا وي، له افغان لوبډلې سره یو ځای کېدل څومره مهم دي؟
په دې سفر کې عمر ګل هم د ملي لوبډلې سره د توپ اچونې د روزونکي په توګه یو ځای شوی. عمر ګل د کرکټ ډګر پیژندل شوی شخص دی. خپل هیواد لپاره په سلګونو نړیوالې 500 لوبې کړې دي او همداشان په نورو فارمټونو کې لوبې هم ترسره کړې دي. ورسره څنګ کې د روزنې په برخه کې هم د ښه مخینه لري. نو د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره د توپ اچونې په برخه کې د روزونکو په توګه یو ځای شوی. انشاءالله چې د ده یو ځای کېدل به د لوبډلې لپاره مثبت تاثیرات ولري.
هوتک صاحب، که د سلیکشن برخې ته راشو، ځینې انتقادونه شته سره له دې چې ځوانو لوبغاړو ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی، خو د بهیر محبوب په اړه ویل کېږي چې حق یې جوړېده چې په لوبډله کې وای. آیا سلیکشن کې عدالت په پام کې نیول شوی او د بهیر محبوب قضیه څنګه ده؟
لوبغاړي د پرفارمنس په اساس، د هغوی د کارکردګۍ په اساس، فټنس په اساس، او همدارنګه زرته ویل شم چې مخامخ لوبډله ته پکتو په اساس او فارمټون ته پکتو دغه ټول اړخونه په پام کې نیول شوی دی او د لوبغاړو انتخاب شوی. هغه لوبغاړی چې تر ټولو غوره او بهتر و او په کوم ځای کې چې ځای جوړ دی په لوبډله کې، هغوی ته چانس یا فرصت ورکړل شوی دی. چې موږ په میډل آرډر کې رحمت شاه په څیر لوبغاړی لرو، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په څیر لوبغاړی لرو، نجیب زدران په څیر لوبغاړی لرو، نو نشو کولای چې دغه لوبغاړي چې پرفارمنس هم ډېر ښه ده، د لوبډلې مهم لوبغاړي دي او نتیجه هم ښه ده، دوی نشو کولای چې ڈراپ کو. او د سرڅنګ کې موږ درته ویلی شو چې موږ په راتلونکي کې د افغانستان الف لوبډله لرو، ایمرجنګ لوبډله لرو، نور ځوانانو ته په هغه کې به ځای ورکړل شي، لکه بهیر شاه محبوب، هغوی ته په دغه شانت سیالیو کې ځای ورکړل شي. په لوبغاړو انتخاب کې له پوره شفافیت څخه کار اخیستل شوی او حق حقدار ته سپارل شوی.
کبیر تراشو له زیمبابوې سره سیالۍ او ته، آیا دا سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپریږي؟ تر دې دمه ورته سپانسر پیدا شوی دی کنه؟
بله، هو، د افغانستان کرکټ بورډ د یادو سیالۍ لپاره رسمي اعلان کړی و د سپانسر لپاره، چې د افغانستان کرکټ بورډ دغه سیالۍ ته په لټه کې دی، د سپانسر په لټه کې دی. او همداراز ورته ویلی شم چې دا سیالۍ به په ژوندۍ بڼه خپریږي د افغانستان پورټ ملي چینل څخه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو، آیا پوهیږي چې په ورځنی ډول څومره ورزش لازم دی؟ ورزش کول د زړه د تنګون او اندېښنو لرې کولو مثبت او غوره لار بلل کېږي. منظم ورزش د جسمي او رواني سلامتیا برخه ده. البته تل هم د خاصو ورزشونو او حرکاتو کولو خبره مطرح نه ده. هر ډول فزیکی فعالیت لکه په پښو تګ، منډه، جیم، سینکشی، فوټبال او نور کولای شي زموږ پر حالت ښه اغېز پرېږدي. ورزش د خوښۍ او خوشحالۍ هورمون په وینه کې زیاتوي. د دې تر څنګ د اندروفین هورمون چې د خوشحالۍ هورمون ته ورته ځانګړنه لري په وینه کې ترشح کیږي چې زموږ پر خوښ اوسېدو کې مهم رول لوبوي. ورزش زموږ د بدن د هورمونونو تعادل ساتي. ترسو زموږ ټول فزیکی او ذهنی عاملونه په سمه توګه کار وکړي. بل ګټه دا ده چې د ورزشي حرکاتو په کولو سره نور تاسې د اندېښنې او خفګان لپاره وخت نه لرئ، ځکه ذهني تمرکز مو په ورزش کولو کې بوخت دی او دا یو غوره خبره ده. راځئ ځان په منظمه توګه ورزشي حرکاتو کولو باندې عادت کړو، تر څو له بشپړ جسمي او رواني سلامتیا څخه برخمن شو. که په ټوله کې وایو، ډاکټران وایي چې ښایي 1.5 دقیقې ورزش کول د ورځې په اوږدو کې بسنه وکړي. هر ورځ 1.5 دقیقې ورزش کول مو د ژوند په سبک او خوند کې بدلون راولي. اړینه دا ده چې هر ورځ د ورزش کولو عادت خپل کړئ، تر څو په حال او روان کې مو د خوښۍ اغیز پرېږدي. درنو ملګرو، د لوبو له میدانه دا ونیزه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسي، کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس خو ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه ایمه که نه، اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه ایمه. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپل واده که د فانې کار دی و 1000 روپۍ په معاش اخلو، دا نش برداشت کوه چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس 10000 روپۍ د میاشتې خرچه یي. وړي وسه وړي وسه چای وړه، دا چې وړي بس 15000 روپۍ کېږي او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې نووس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وځنډېده. اوس مې هم چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کړي، نه اختنه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو به کوم چې نشم قرضه ته زیات راچوله چې دا قرض وسنه خلاص کړم، څنګه باندې خلاصم زکه زیات بوج را باندې زکه چې واده نه کړم، نه ده کوټه باندې کړی یو لکه دې دې 5000 روپۍ لګولې دي. دغه د ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډېر زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانیو وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړه نو مانا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راکوي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا سره زر ږدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا دا د مېلمنو په اړه بلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې حال کې دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي. اما موږ ډېر سخت نیولې دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا یې د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو نجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسمو کې، د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولی د خپل واده د عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسی چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نه زیات نه وي، باید یو لک یو نیم لک روپۍ باید وټاکل شي، کنه ځکه زیات ور باید موږ ځینې هغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ورکوته چې هلته پیسې ګټم په لاره کې، څوک در شغله نه ښکاري، څوک سینین لري، څوک یو لوبه انشاءالله بله لوبه وشي، بس ختم شي بیا چرګان د پیسو لپاره. بس وادو کې باید کمه خرچه وشي، لس بوجې وریځې څوک پخې، باید پنځه بوجې پخې کړي، لس منه غوښه باید پنځه منه راوړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولی په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یوه ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي د دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلواروزې ور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کوم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کی هغه دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کی کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کیږي، د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغه سي واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي، او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی، او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې راشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري، او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده د پاره هایی ته مهم دغه خوشاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپیژني، او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
We know. Yeah.